چاته د نکاح د واده وړاندیز کوي چې لدنه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن و او میرمن یې 30 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، د هغې مثال نشته ده. همدا وجبه چې نبی السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
مو صرف دے اڑا اما پو ہوائی ورکی اوچھے جونے باید دے موشم توپ دورے کی یعنی دا تلس کلانائی نا ٹیٹ ودونا ونکڑی نو پو دے اڑا چھے توپیر دے یو نارینا و دے یو انجلائی باید سمراوی پو دو اڑا مخکو ماما پو ہوائی خواستو گنا دے ورکڑای پاس دے با پخپلو پلانو کی ونی سو
اوز با دا موضوع پتراو دا آمو افغانانو خبری وارو چھے دا وعدہ یا نکا کولو لپارا کم میارون عرین بولی.
گل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه زما په فکر باندې ک د عمر پر نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نډیره مشرخ ځخی او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی، کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو غوغه د خدیجه بیبی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه تر ډیره مشروه.
نمی یوسف ده، یو تن ده کابل اوسیدون که تقوا، نسب، خایست، خلاق، طولنیز جواند ده هقه شایدنی چی باید پا نظر که او ساتل شی و بیا لیوی خزی سراواده وشی.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استازي صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم د علاقمندی لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د 15 تر اته 15 پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکتورا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دی چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولی شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داسې نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولی شي، د کورنۍ فرمان برداري کولی شي، کورنۍ ته خدمت کولی شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته کشر نجونې واده کړي.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، سن یو فاکت یا یو حقیقت ده انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې؟ کله کچېری دا سن زیات وي، کوم ناوړه تاثیرات لري؟ اخر خطره مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وایي، یو انجلۍ هم فاکولته وایي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړوکي سن کې که چیرې نجونې ودیږي، مخکې مې ویلې چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولته وایي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقه مندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابروي چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پګو اوریدونکو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندېښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي، او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي، او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي، او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي. خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یوه وړه نمونه درخیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته آسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغاتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شعر هم واورئ.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری، پرته پل شوی ښکاری نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاري د خپل مقصد لپاره، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه که دواړه یو سر شو، بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنه وي د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه: درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول، نو آیا گناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حل کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9:30 بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینه لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وګورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای، نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګاره چوروالی.
تیر کال ټلیفوني شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یو نمونه دغه ده.
فخری، مسټر ترغی تو کرا چې چا دی
او تو دیګا کیندی سندره غوړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غوړې نو 005، او که غربي غوړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی
ته یغه ایندی سندره راوړوا.
تو دیګا چې 002 نمبر دایل کړم، دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کل کړی.
کلکی کاکانا،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دلیل لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکی کا
کا، دا خدای کلک مې کا. ورکه لیشي دا شبکه
ولی
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زر غم کلکا،
دا خدای کلک مې کا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کوي.
یو تڼۍ کېکاږه.
اوف، لعنت دې وي در باندې.
ولې څه وشول؟
وای مزرت غوړو کردت دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه.